سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو پسمبلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو د بشر د حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د برخې مرستیالي مشري د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي همغږي کوونکې فرید نغلو پر کتنه اکسل مل خو تللی دی هیدربار نن جمال دی کتنې د خبره ل بیا ټویټ کول سره لیکلی آیا د غلو په مشرۍ په ورغلي ډله کې افغاني خزې حضور لري آیا دوی به د بشري حقوقو د مدافعانو غږ واوري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي همغږي کوونکي فرید نغلو سره په کتنه کې ل نړیوالې ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځنګړي پاملرنې غوښتنه کړې ده وغلو لپاره رئیس د طالبانو د بیلابیلو درولو شروکو سره کتلې دي طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او دوی له پانتونی زده کړو هم منی کړی دي خو زه تول شوې دي چې په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار نشي کولای د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د 3015 ونجونو په ګډون یې 6015 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړی دی د ادارې د افغانستان څنګه نن په ټویټر لیکلی چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اسرائیلي صندوق په همکارۍ یو سلسلویخت نوي ټولګي ایجاد کړي چې دغه شمیر زده کوونکو ته پکې د زده کړو زمینه برابر شو یو د یونیسف وینا زیاتره د ماشومان له سره خونځای نه ولیدلې په پکتیکا او خوست کې د تیر کال د مرګونې زلزلې پرون یو کال پوره شو په هغه زلزله کې د ماشومان په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شي وو په بغلان کې په یو ترافیکی پیښه کې دوه کسان مړه او د ښځو ماشومان په ګډون شو او خو 200 نور کسان ټپیان شوي دي د بغلان د ترافیکی مدیر رسنۍ او تویلی چې دغه پیښه نن سهار د دوشول سوالي په کې لګي سیمه کې له یو بارون کې موټر سره د یو مسافرون کې موټر ټکر و پرسته وکړه له بلابل ولایتونو د ترافیکی پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کیږي د چلوونکو به احتیاطي د ترافیکی اصولونه آیات او د سړکونو نه خوندیتوب په افغانستان کې د زیات ترافیکی پیښو اصلي علت بلل کیږي د روسي له خوا د اشغال شوی کریمه ټاپوز می او پل دغه سیمه کې د اوکرين له خرسون چې دغه سیمه د اوکرين له خرسون سره تړي دغه تل کابل زیان من شوی د شو روسي له خوا یو ګمرل شوی چارواکي د اوکرين ځواکونو له خوا توغول شوی توغندای کړي د خرسون په اشغال شوی سیمه کې د مسکو له خوا ګمرل شوی مشر بلادیمیر سالدوب خپل ټلګرام لیکلی دی دغه حمله د کریمه د دروازې په نوم پله باندې شوې ده د له کریمه ټاپوز می څخه په جنوب کې د جګړې نومړی کرخه ته ټولو لنډ غزیدلې لار ده د اوکرين د کزی استخباراتو ادارې ویاند اندری یوسف د حملې ته په اشاره د اوکرين ټلویزیون ته ویلي چې کریمیا باید روسیې د استول لپاره حسي وکړي او نن جمعه د اسلام تر ټولو سپیشلی خار مکه مکرمه کې په زرګونه کسان د حج فریضه راکول لپاره سر راغون شوې دي د فرانسې خبري ایجنسی راپور کړی چې اټکل کیږي د سعودي عربستان په سخته ګرمۍ کې سکه کال تر 2 میلیون ډیر کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي د غو حج کوونکو چې سپین احرامونه یې اغوستي ټول مکه په خلې د چبرکو ویلې د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بسار شمیر لکه خې د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خند سره مخامخ شي د سعودي عربستان د حج عمرې وزیر په یو ویډیو کې ویلي د حج مراسمو له نږدې کېدو سره سعودي عربستان ته د حج تر ټولو ستر مراسمو ته ځای چمتو کوي هغه ویلي چې سږ کال له باندې اوسل شپېته هیوادونو تر 2 میلیون ډیر کسان په دغه مراسم کې ګډون کوي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطلب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړی همغږي کوونکی فرهیدون اوغلو افغانستان ته تللی دی او هلته له طالب چارواکو سره کتلی دی دا چې پر کومو مسایلو یې خبرې اترې کړې دي دا په راپور کې درته وایو په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه او پولیسو د جلب او جذب امیر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوې ده دا چې ولې دغه مېرمن نیول شوې وه دا به هم درته په راپور کې ولرو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پانتونونو له دې خزینه محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سیمستر وروستۍ ازموینې په آنلاین بڼه د سږ کال د منی تر سمستر پای پورې خستل کیږي. دا چې دغه امتحانونه په کم ډول به واخیستل شي او چاته پکې د سبتنام اجازه شته ده به هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه لکه څنګه مو چې مخکې یاده کړه د حج مراسم په سعودي عربستان کې په څو نږدې ورځو کې ورته تیاری نیول کیږي او د مراسم به ترسره کیږي، خو هغه افغانان چې هلته ورغلي هغوی شکایت کوي چې په بد وضعیت کې دي.
لاور کے بندی ہوں مطلب بندی خانہ کے دار رقم ڈوڑے اور کول بندے میں پھوگو کے جوش کرے دار میں کرے کوئی سے یہ ہمارے بہن تب بندی خانہ کے دار رقم ڈوڑے کول لے بلن دے دوی حکومت کے دار رقم ڈوڑے کول لے
تا نڑے مسائل تب ہم تم شو ملتیا بغوڑا.
در دی شی بی
د آزادی رادیو خبری ٹولگا
بیا ہم سٹڈی مشی د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو افغانستان ته تللی او په کابل کې یې د بېلابېلو طلب چارواکو سره کتلی دي. که څه هم ښاغلي اوغلو د دغه سفر او خپل لیدونو کتنو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې هغه د یادو ادارو له مسؤلینو سره کتلی دي. په همدې حال کې د افغانستان د معترضې میرمن ایتلاف په یو لیک کې له ښاغلي اوغلو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته نومړی تو ورکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینډلی اوغلو افغانستان ته تللی، د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې له هغه غوښتي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقونو څخه د سرغړونو لامل حساب ورکړي. د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې له فریدون اوغلو او د هغه لټې مغوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته لومړیتوب ورکړي. په دې لیک کې راغلي چې افغان میرمنې په افغانستان کې د ښځو او د غشان د قومي او مذهبي ډلو په وړاندې د شرایطو په خرابېدو ژوره اندېښنه څرګندوي او د غشان د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ په برخه کې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو پر لپسې بندیزونه په حقیقت کې افغان میرمنې له عمومي ژوند محرومي کړي دي. په لیک کې د غشان د تیر جمهوري حکومت د پوځي او ملکی کارمندانو د ژوند په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې دوی د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل سرو نیونو، شکنجې، زندان او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف د غړو په لیک کې راغلي چې د افغان ولس د حقونو د درناوي او د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو د رعایتولو په برخه کې د طالبانو انکار د جدي اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې د معترضو میرمنو د ائتلاف یوې غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو څخه غوښتي چې د خپل ارزونې په هدف د معترضو میرمنو، مدني ټولنې لغړو او په کور دننه او بهر د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره مرکې او مشورې وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپور یې باید افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بېلابېلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه قانع کړي، د طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي بحث یې د افغان میرمنو حقونه وي.
د وای د غشان له خاغلی اوغلو غوښتنه شوې چې د پنشیر په ګډون باید هغه سیمو ته چیرته چې طالبان ملکی وګړو ته په زیان اړولو تورن شوي سفرونه وکړي او له عیني شاهدانو سره خبرې وکړي او باید د افغانستان په اړه خپل راپور په دې هیواد کې د روانو واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي. له طالبانو مو د معترضو میرمنو د دغه لیک او د دوی د غوښتنو او ادعاګانو په اړه وپوښتل، خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون یې ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف په داسې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو په نوم لیک خپروي چې نوموړی دا مهال د افغانستان په سفر بوخت دی. که څه هم خپله اوغلو د دې سفر په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې هغه په کابل کې د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او افغانستان بانک له عمومي رئیس سره کتلي او په بېلابېلو موضوعاتو یې خبرې کړي. فریدون سینرلی غلو د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکو په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې د افغانستان د وضعیت د خپلواکۍ ارزونې مشري وکړي او د دغه هیواد په وړاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې واحد تګلارې په اړه وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبه ویلي چې ښاغلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دایکندی ولایت کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوری نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه پولیسو د جلب او جذب امیر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوی ده. د صبرو رضایی خپلوان ازادي راډیو ته ویل اغلی رضایی د پنځم په پورس خوشی شو. تفصیل د نرګس مومن په راپور کې وره.
د افغانستان په رنګ شوی جمهوری نظام کې د دایکندی ولایت امنیه قمندانۍ د جلب جذب د امیر صبرو رضایی د مامالو رخشانه رضایی وای صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوی ده. نوموړی ازادي راډیو ته ویل چې صبرو د پنځشنبه په ورځ د مشرانو په منځګړی توپ خوشی شوی ده.
مدتی بود خانم صبرو رضایی
له څه موده راهیسې د کورنیو چارو وزارت په خوانی لوړ په افسره د طالبانو په بند کې واپرون د مشرانو او کورنیو د غړو په ضمانت خوشی شوه. خو نورې خبرې دي وي نه غواړم دلته یې څه کړم. ښایي ستونزې ورته برسېره شي خو داسې هم نه دی چې د جسمي او روحي اړخه به یې زیان نه وي لیدلی او خبرې به نه وي ورته شوي.
حرفای برش گفته نشده باشه.
صبرو رضایی په داسې حال کې د طالبانو له بنده خوش شوه چې لا هم یو شمیر فعالان د طالبانو په بند کې دي. انځورګر او شاعر حسیب احراری یو له دغو کسانو دی. د احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل که څه هم له بند کې دوی درویشت ورځې تیریږي خو احوال ورنه نه لري او د لیدو اجازه هم نه ورکول کیږي. د حسیب احراری یو نږدې خپلوانه چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي له فرهنګي بنسټونو غواړي چې د احراری د خلاصېدو غوښتنه وکړي. د ازادي راډیو
از بازداشت حسیب
احراری لیکوال او شاعر حسیب احراری لنیولو نن نه سورزی وشوه خو طالبانو لا هم د هغه د نیولو د څرنګوالي او ځای په اړه څه نه دی ویلي. ما ډیره هڅه وکړه خو د هغه لیدلو ته بریالی نه شوم او د بندو دروازو شاته پاتې شوم. په سلامتۍ ته ډیره اندېښمنه یم. د پښتورګو تکلیف یې درلوده او عملیات یې کړی و. لا یې درمل کاروه. احراری زموږ د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و.
د حسیب احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل طالبان غواړي د خوانځي او پانتونونو په تړلو او د فرهنګي او مدني شخصیتونو په ځپلو سره په افغاني ټولنه کې د پوهې نیمژوان د ډیوي مړی کړي. تر دې وړاندې قلم نړیوالې ټولنې هم په یوه اعلامیه کې ای طالبانو له بند څخه د حسیب احراری او نورو هغو فعالانو د بېقید شرط خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. هم وختل چې د صبرو رضایی د خوشی کېدو او د حسیب احراری د وضعیت په اړه چې لا هم په زندان کې دی ای طالبانو حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لورې مو هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د نیول شوي کسانو خپلوان په داسې حال کې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تېره سې شنبه طالبانو ته په خپل نوي فرمان کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس لخوا خپور شوی ویلي چې هیڅوک باید د محکمې له حکم پرته محاکمه نشي. په ورته وخت کې د قلم لار ټولنې د مشر متي الله ویسا په تېر جمهوري نظام کې د هرات د ښځو د زندان پخوانی مشر عالیه عزیزي د پوهنتون استاد رسول پارسي افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور فعالان چې دوی هم مخکې د طالبانو لخوا نیول شوي دي تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پانتونونو له دې له خزینه محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سمستر وروستۍ ازموینې په انلاین ډول د سږ کال د خزاني سمستر تر پایه پورې واخلي. د پانتون محصلین بیا وایي دغه خبره ده خو د دې څه ضمانت شته چې وروسته له دې چې دوی د دې کال په پای کې دفاع وکړي دوی به وکولی شي چې کار وکړي او کنه. تفصیل بیا هم نرګس مومند اورو.
به ما ضمانت کرده میتونند که ما به ما کار پیدا میشه ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم. اینا به ما ضمانت کرده میتونند که یعنی ما دفاع کنیم مثل که بودیم یعنی باز ما آزاد درس بخونیم به وظیفه برویم.
مهرو د رڼا شخصي پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی د څلورم ټولګي محصله ده. مهرو د تیر میلادي کال دسمبر میاشت رئیسې خپل د مونوګراف دفاع ته په تمه ده. وایي دا ښه اقدام دی، خو د کار څه ضمانت شته چې د مونوګراف له دفاع وروسته به دوی دندې یا د زده کړو دوام ته پرېښودل شي؟ د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
هم ښه دی هم ښه نه دی. ښه والی دا دی چې د خپلو زده کړو پایله ترلاسه کوو، او بدوالی دا دی چې آیا دوی موږ ته د دې ضمانت کوي چې وروسته د دفاع به موږ ته د کار زمینه مساعد شي، یا به خپلو زده کړو ته دوام ورکړو؟ آیا داسې یو وضعیت به دوی موږ ته آماده کړی شي چې د پخوا په څیر موږ به آزاد زده کړې او کار
وکړو؟
ملینا بیا د باختر پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی محصله ده. دا وایي
طالبان آمدن و نماندن که ما
طالبان راغلل او موږ یې پرېنښودلو، امتحان ورکړو، مونوګراف مې هم پاتې شو. ډېر اقتصادي ستونزې شته، د برېښنا ستونزې شته، نو ځکه ډېرې نجونې نشي کولای ازموینه ورکړي. موږ راتلونکي نامعلوم دی، نه پوهېږم څومره وخت به همدا وضعیت دوام وکړي.
چه وخت به یې وضعیت خات بودیم؟
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تېر کال د دسمبر میاشت رئیس نجونې له پوهنتوني زده کړې وګرځولې. دا مکتوب په داسې حال کې خپور شو چې د ډېریو ښځینه محصلینو وروستۍ ازموینې یا د مونوګراف دفاعیې هم پاتې شوې. تازه د طالبانو حکومت شخصي پوهنتونونو ته مکتوب استولی چې د ښځینه محصلینو ازموینه دې واخیستل شي. هغه مکتوب چې ازادي راډیو سره شریک شوی پکې لیکل شوي چې هغه ښځینه محصلین په دې پلان کې شاملېدلی شي چې د وروستي سمستر له ازموینې او یا هم د مونوګرافونو له دفاع پاتې وي. په دې مکتوب کې که څه هم ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې دا چاره باید د 1402 کال د خزاني سمستر تر پایه پورې په آنلاین ډول ترسره شي. د مکتوب کې د دولتي پوهنتونونو او د نورو سمسترونو د ازموینې په اړه څه نه دي ویل شوي. د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالصبور غفوري وایي دا یو ښه اقدام دی او استادان یې هرکلی کوي، خو په خبره یې باید دې ته یوه منطقي لاره ولټول شي.
دا د نجونو هرای که څه هم منع شوي وي، خو نه باید داسې شوی وای. اوس هم د هغو نجونو څلور کالې زحمت ایستلی او اوس یې دا دی تصمیم نیولی. دا ښه تصمیم دی، موږ یې هرکلی کوو او خوشحاله یو، خو هیله من یو چې منطقي لاره ورته وپلټل شي. باید د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي او د پوهنتونونو دروازې د تل لپاره خلاصې شي.
د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مطبوعاتو رئیس محمد کریم ناصری وایي دا هغه آنلاین سیستم له لارې چې پخوا شخصي پوهنتونونو زده کړې ترسره کولې، له همغې لارې به له ښځینه محصلینو وروستۍ ازموینې او یا د مونوګراف دفاع واخیستل شي.
تو موږ سره رسمي شریک شوی، له ټولو خصوصي پوهنتونونو څخه غوښتنه شوې چې هغه خویندې چې هغه په آخر سمستر کې ول او تحصیلي لړۍ بنده شوه، هغوی کولی شي په آنلاین شکل خپلې ازموینې ورکړي. او هغه خویندې چې فارغانې شوي دي خو تیزه سو مونوګرافونو د پروژو دفاع پاتې ده، هغوی هم کولی شي په آنلاین توګه خپل خصوصي پوهنتون اکثریت الکترونیکي سیستمونه لري آنلاین زده کړو لپاره. دا مغله طریقه به انشاءالله دا لړۍ پیلېږي.
وبه غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو، پوهنتونونو، ورزشي کلبونو او پارکونو هم راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راوخلو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي پر خپله یوه پوځي اډه هغه هوایي حملې په شا تمبولي چې له کروز توغندیو هم پکې کار اخیستل شوی و. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي مسکو په دې حمله کې ګڼ مزایل او په ایران کې جوړ شوی بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. کیف دغه حمله پر اوکراین د شپې پر مهال لویه حمله بللې ده. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي دوی په مرکزی سیمه خمیلنیتسکی کې پر خپل یو پوځي اډه د روسي ځواکونو دیارلس توغول سوي کروز میزایل وشتلی او نسکور کړي دي. پوځ نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي دغه حمله د کاسپین سمندرګي له استقامتونو د یوې ستراتیژیکې الوتکې لخوا سوې ده. روسیې د تیرې میاشتې له پیله د اوکراین پر اساسي پروژو او ښارونو په ځانګړي ډول پر پلازمینه کیف خپلې هوایي حملې سختې کړي چې په ملکیانو کې د مرګ ژوبلې او سختو مالي زیانونو سبب سوي دي. د خمیلنیتسکي والي الکساندر سمیشچین ویلي د توغندیو د ټوټو له لوېدو وروسته اور لګېدلی خو چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. تیره شپه د څو ساعتونو لپاره د اوکراین په ټولو برخو کې د نورو هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین د لوی درستی دفتر وایي روسیې د تیرې شپې په حمله کې ګڼ کروز توغندي او د شاهد په نوم بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. دغه دفتر وایي چې د دغې هوایي حملې د عواقبو په باب پلټنې روانې دي.
د اوکراین د لوی درستی دفتر په وینا پرون پنځشنبه د هوایی حملو په بلد سپه کې هم روسیې د کینجال په نوم هایپرسونیک میزایل کارولی وو. د هغه توغندې دي چې سرعت یې تر ژغ چټک دی. د جګړې له میدانه په ورکول سو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې په ختیځه سیمه دونیتس کې د اوکراین پر سنگرونو د نورو حملو هڅه کړې ده. د لوی درستی دفتر وایي په لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کې سخته جګړه روانه ده. بل لوري ته د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار ویلي چې د اوکراین مدافعانو په خپلو مسیرونو کې د خارکیف سیمې په لیمن او کوپیانس کې د روسیې د عملیاتو مخه نیولې ده. هغې د اوکراین یوه ټلویزیون ته ویلي له یوې نیمې اونۍ راهیسې د کوپیانس او لیمن د جګړې په لومړیو کرښو کې جګړه سخته سوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په سعودي عربستان کې کشمیر افغان حاجیان شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. کوم حاجیان چې حاجیانو چې لازادي رادیو سره خبرې کړې وایي د دوی ډوډۍ د حج مناسکو د لارښوونې او د غشان د ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري. د دوی په وینا د ستونزو د حل په تړاو مسؤلین غږ هم ناوري. خو په مکه کې د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت لخوا د ډوډۍ د ویش مسؤلین بیا افغان حاجیانو ته د منظم درې وخته ډوډۍ خبره کوي. تفصیل خطر پردیس نورو.
په داسې حال کې چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د فرضي حج مراسم په سعودي عربستان کې ترسره کیږي، خو یو شمېر افغان حاجیان چې دغه مراسمو ته ورغلي شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. دغه افغان حاجي چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، دعا کوي کومه ډوډۍ چې دوی ته ورکول کیږي د خوراک نه ده. په مکه کې بل افغان حاجی چې نوموړی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، د ډوډۍ له ناسم کیفیت شکایت کوي. بل افغان حاجی بیا د ډوډۍ او ترانسپورټ د خرابوالي تر څنګ ادعا کوي هغه لارښوونکي چې د طالبانو حکومت لخوا د افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره نیول شوي سم لارښوونه نشي کولای.
سمه ډوډۍ نه ده، ډېره صحیح ډوډۍ نه ده. یوه مسله زموږ مشکلات نور هم ډېر دي. دا کوم معلومان چې مختصر رالیږلي دي، دا ټول پوسټو راغلي دي، ورور پټي کې باندې خبر نه دي، همکاري خلکو سره نه کوي. حتی داسې اشیا باندې چې درې ورځې او څلور ورځې چې راغلي دي قرار په تاخیر کې پراته دي، نه ورور احرام پیژني، که احرام پیژني نه ورور عمره پیژني، په دغه هیڅ طریقې سره بلد نه دي او نه ورته چا ښودلي دي. دلته د خدمات افغانانو ته سم نه وړاندې کیږي او زموږ په بسونو کې بیا معلومات نه کیږي چې د چا دی، ځکه بیرغم ور باندې نشته دی، هیڅ معلوم نه دي. بس بیا هغه کې ټول کینی ورمنډه کوي، یو بیروباري، حتی سپینګر ډېر پازاوي، ښځې ډېر پازاوي.
د هغه په خبره د نورو هیوادونو حاجیانو لپاره منظم بسونه ولاړ وي او د هر بس په سر یې د خپل هیواد بیرغ وي، خو د افغان حاجیانو بسونه نه دي معلوم د دې لپاره چې هیڅ بیرغ نه لري. دغه حاجی زیاتوي د ترانسپورټ په برخه کې هیڅ نظم نشته او ډیری افغان حاجیان چې سپینګیری او سپینسری ښځې دي له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه حاجیانو ازادي راډیو ته له خپل ډوډۍ اخیستل شوي عکسونه هم را لېږلي دي. خو په مکه معظمه کې د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت د تغذیه کمیټې مسؤل محمد ولی حامد د طالبانو تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دوی افغان حاجیانو ته په 2 امارو یا ځایخونو کې درې وخته منظمه ډوډۍ ویشي. نوموړی وایي حاجیان لدی بهیره راضی دی.
حاجی صاحبان د ډوډۍ او د تغذیې نه الحمدلله ټول راضی دی او د موږ په هر اماره کې یو کس او دوه کس مسؤلین یا ناظمین یا په اصطلاح ناظرین هغه متوجب کړي دي او ډوډۍ د مطبخ د کارګرانو د خوا او د موږ د مسؤلینو د خوا حاجی صاحبانو ته توضیح کیږي. حاجی صاحبان الحمدلله د تغذیې د نگاهنه بالکل راضی دي.
موږ هڅه وکړه چې د افغان حاجیانو د شویو ادعاګانو په اړه د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې د فرضي حج په مراسمو کې د ورته ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت میاشت وړاندې د حج د فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته په لومړۍ چوپه کې 340 افغانان ولېږل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د جون میاشت په 28مه په خپل ټویټر ولیکل چې د افغان حاجیانو د انتقال لړۍ به نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند وزارت هغه مهال ویلي دوی به سکل د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغان حاجیان د فرضي اچ ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولیږدوي. تیر کال له افغانستان نه 1502 کسان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت ویلي سکل به په هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3940 امریکایي ډالر لګښت راشي چې دغه لګښت تیر کال پر هر یو تن 4130 ډالر وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 4 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اورزګان کې د دهرود ولسوالۍ د ازادي راډیو د راپور تر خبرېدو وروسته د هغې ناروغانو درملنه پیل کړې ده چې لسګونه کسان د سترګو دید مشکل درلوده او یا نابینا وو. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت له لوري روغتیایي دغه ډله د کلي ته لېږدول شوې ده چې یو شمېر کسانو ته یې عملیاتونه کړي دي. د یادې کورنۍ غړی خوشحال دی چې ازادي راډیو ته یې سره خبرې کړې او ورسره د درملنې په برخه کې اوس مرسته شوې ده، خو د دې کورنۍ غړي تروسه پوری د 15 کسانو عملیاتونه شوې دي چې د څلورو پایلې منفي ختلې دي. روغتیا پالان بیا زیاتوي دا ناروغي ارسي ده. د ازادي راډیو د راپور کې د یارې کورنۍ له لوري د نورو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو پام هم ورړولی دی. تفصیل په دې راپور کې
د سترګو په برخه کې د متخصصینو دا روغتیایي ډله د اورزګان د دیراوت ولسوالۍ د میاندو په کریا کې د هغې کورنۍ د غړو په درملنه بوخته ده چې نږدې 140 تنه د سترګو د دید مشکل لري او یا هم په سترګو نابینا دي. دا کورنۍ چې له څلورو لسیزو راهیسې د دید په برخه کې کړاوونه ګالل اوس یې درملنه پیل شوې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي ډلې له هغه وروسته د یادې بېوزله کورنۍ د غړو د درملنې په پار لیڅې راونغښتې چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دغې کورنۍ په اړه ویډیویي او غږیز راپورونه خپاره کړه. د ازادي راډیو دې راپور د یادې کورنۍ لوري ته د ګڼو نورو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو پام هم ورواړولی. وویشت کلن عبدالولی جانیسار د همدی کورنۍ غړی دی چې مخکې د سترګو د دید مشکل لرلی او د کوم چا له مرستې پرته یې څه نسوه کولی، خو اوس د چا مرستې ته اړتیا نه لري.
موږ نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوو ځکه چې لومړنۍ راډیو هغه ازادي راډیو وه چې زموږ تر کوره پرې ځان راورسوي. زموږ د هغې یو سلو شلو کسو پچا دا د دې ژغ دی واسه د نړیوالو پر د دې د داخلي مسولینو پر ورسوي. موږ د دې څخه ډیر منندوی یو او بل روز موږ د عملیات باندې کاروان دي. زموږ ته تابع باندې کاروان سوی دي، نو په دې کې شمېر موږ ته دا وکړي دي ان شاء الله. نو هغه دی وسه خوشی سرګندې چې لږ موږ جد کولای شو.
عبدالحکیم د همدی کورنۍ یو بل غړی دی. د دې په ژوند کې هم د ازادي راډیو تر پور وروسته تغیرات راغلي.
ازادی راډیو سره ډیر خوشحالی چې دزمر زخت رضوی پر رسوی، یعنی دزمر نارت رضوی پر تر نړیوالو پر او مثال تر داخل د افغانستان تر خلکو تر اسلامی امارات پر رسوی وروره. نو زه ډیر وروره د ژوند خوشحاله ماته وروره. ان شاء الله اوس وزارتم یې څه ګټه کړې ده، نو خو تر اوسه پورې زموږ د کومه په حالات کې د کومه حالات خو نه عبارت تش نړیوالو ته ګورو ته معلومیږي. نو ان شاء الله خو اوس خو زه خپل د ژوند خوشحاله ماته وروره څه ګټه کړې.
خو دغه روغتیایي ډله چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه دغه لرې پرتې ولسوالۍ ته تللې هلته یې درې ورځې تیرې کړي او یوازې د 15 کسانو سترګې ور عملیات کړي دي. دغه روغتیا پالان چې یاد کلي ته ورغلي وایي د دې ټولو کسانو درملنه شونې ده او دوی پلان لري چې د پاتې نورو کسانو درملنه هم وکړي. د دغې کورنۍ غړي له موسساتو او نورو خیریه بنسټونو او دغه راز د طالبانو د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د دې د پاتې نورو کسانو درملنه هم په سمه توګه وکړي. د دغه کورنۍ غړي زیاتوي چې د دغه 15 نفرو په عملیاتو کې یوازې د یو کس عملیات پایله مثبت ختلې او د پاتې نورو د بیرته منفي سوې ده.
او د نړیوالو سره د خیره مؤسسو سره دغه غواړم چې موږ ته د دغه عملیاتو یو ترتیب برابر شي. که چیرې د عملیات هم ناکام سوله نو موږ د خیره موسسو سره د نړیوالو موسسو سره دغه غواړو چې موږ ته بېرته یو بله زمینه برابره کړي چې موږ سره کومک وسي چې هغه نه جوړېږي یا نه سوه جوړ. نو موږ دغه خواهش ته هم لرو. نو هغه خلک باره څه وکړي؟ نو هغه خو نو د خواري نه دي، د غریبۍ نه دي. نو موږ دغه خواهش یعنې کوو چې هغو خلکو ته بیا یو زمینه برابره کړي چې یا په مایبینو کې ونیسي یا نور کومکونه ورسره وسي.
ازادي راډیو نه یوازې د دغې کورنۍ د لسګونو کسانو ژوند ور بدل کړی، بلکې له دې وړاندې یې په دغه ولایت کې د یو شمېر نورو کسانو او دغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د یو شمېر نورو کسانو او کورنیو ژوند هم ور بدل کړی دی.
دویمه نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې مشرې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فرید نوغلو پر کتنې عکس العمل ښودلی او ویلي دي چې ولې په افغانستان کې د دې ډلې او په لیدونو کې د افغان ښځو حضور نشته دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فرید نوغلو افغانستان ته تللی او د طالب چارواکو سره کتلی دي. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د 3500 نجونو په ګډون 6500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي. دا درسي ټولګي یونیسف وروسته له هغې جوړ کړي چې تېر کال په دغه سیمو کې زلزله وشوه. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون بیا 22 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه نن سهار د دوشي ولسوالۍ په کلګي سیمه کې له یو باروړونکي موټر سره د یو مسافرونکي موټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. او نن جمعه د اسلام تر ټولو سپېڅلې خرمه کرم مکرمه کې په زرګونه کسان د حج فریضې ادا کولو لپاره سره غونډېږي. د فرانسې خبري اژانس راپور کړی دی چې د سعودي عربستان په دې سخته ګرمۍ کې به سکال تر 2 میلیونه ډېر کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي.
د ازادي میلمه.
رانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډېره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلغه صاحب هغوی خدای وبخښي، قاضي صاحب محمد عمر ممتاز مې د هغوی د افغانستان د مشهور قضات نه یو و. د هغوی وظیفه قندوز کې و، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه موږ لاړو قندوز ته تقریبا څلور کاله زه کندوز کې وم. همالته مې قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم هلته ویلی.
تاسو کلن وی
په دغه وخت کې؟ زما یا کېدی چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې کندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، کندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت کلی و. هلته یو استاد و، یعنی استاد نه، استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او په انسور او دغه شان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی ښځه ده، نو دا د یو مولوی صاحب هلته قندوز کې دغه عبدالدیان نومېده. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه طبعا هغه نه ماسره ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنې زما خوب غوندې ماسره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه وخت و. هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشد صاحب رئیس و. او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې. دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې کولې، چاردرې نه دغه د شعر او شاعري نه، او داسې یو داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و. یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه جناب تبدیل شو مردګ وردګ و میدان ولایت ته. سه وخت لپاره بیا موږ لاړو میدان ته، او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو هغه کوټه شروع د وردګو ولایت مرکز کوټه شروع وه، اوسنی میدان خار نه و. نو هلته کلی کې چې موږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې یو متن ده، د نموز او عباداتو په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چې فارسي کې ده پنجګانې، ما د رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو. مسجد جماعت کې مې دا لوستله، یعنی په هغه وخت دا رواج و. سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله، یعنی مسجد ته، او مسجد کې به دغه درسونه ویل. یعنی دغه درسونه چې د کورنۍ درسونه، د جومات درسونه، مسجد درسونه، د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې، د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقدره شي ستره محکمه کې، دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته. کابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې، چې د دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل موزیم سره دلته هغه وو، دته محمود طرزي لیسه وو. دغه مکتب کې زه بیا اول دلته، او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف مې دلته ویل. بیا دغه وخت کې وو چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږ ویشتمې هغه کودتا شو، څلورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و، اول نوم یې کوچنیان انیس و، د داوخان وخت دا کمکیان انیس باندې دغه نوم تبدیل شو. نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و. زما یاد دی چې ما کمکیان انیس ته، ما د کمکیان انیس ته ما فقاهي لګلې هغه پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان انیس کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما د پر ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما. هغه نه مخکې ته پاتې وایم چې موږ کور، یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلوده، شعر سره، ادبیات سره، د شاعرانو دغه دیوانونو سره، هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه موږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه موږ تر هغه وو. یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغه ول. مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان کنه مخکې زما کور کې دغه وخت نه، مثلا دا د نورو دیوانونو سره، مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او بلوچستان سره، نو دا دی ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې و، دا اصلاح و انیس و. مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به دا غیر دولت او غیر دولتي آزاد ورسپانې مجله شوخک په نامه، ترجمان، مثلا پیام وجدان، مثلا هغه مخکې دا خلق، پرچم، شولې جاوید او بلغه و، افغان ملت، روزگار، کاروان. اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا ژوندون مجله، مثلا هغه وخت تلویزیون نه و، یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د غونډې. نو زما کوچنیوالی د مکتب، مسجد او د ورسپانو، جریدو، مجلد دغه سره زما غا شو، یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې، شعري دیوانونه او ټولګي وې، ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه، شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه
شوه؟ همدغه دې له حده دادی او توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه داده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وي کنه، اوس کېدای شي زما ژوند بدل و، زما ډایرکشن بدل و، د ژوند زما موخه به زما سمت بدل و کنه. خو زه په داسې یو ماحول کې زاغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ ځان مې هغه کړ، کتاب، مجله، اخبار، یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه، یوازې د ادبیات سره، ادبیاتو سره، مثلا سیاست سره او معلوماتو سره، بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو. یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه، یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه. نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي، ماشومانو لپاره شي. دوی او افغانستان په هغه کې تحول په حالت کې یعنی په درشل کې د سیو خط فرهنګي فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خم یاد چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله و دغه کې خیر دی هغه شو حق مجله و نیز د طنز مجله و یعنی دا سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد دی چې دغه د شفیق صاحب او د هویدا اکثر کده و د سطل او ترازو هغه و په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه کې څه نه وم مظاهره کې مګر دټونه دې کړی خو زما اوریدل مو دا مې لو خبرونه کې لوستل چې پانتون کې مظاهرات دي پارک زرنیوار کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجربه اوس پر تل کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا بغمندی بیا دغه نه وروسته از ما قبل غاس بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالی ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبل غاس تبدیل شو
او تب نه نه لسه داس ما سه پنځم صنف هغه کې و دغه نه وروسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه و نږدې و کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان هغه وخت په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه وو پروان کې هم د پروان ورځپانه وو دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورځپانه وو هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورځپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د داوطان وخت کې دغه شی د کانکور چې د اتم سره شاګردان نه کانکور اخیستل سوب چې کانکور نه ورکو به تلل نور مکتبونو ته ځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته راځم چې کابل کې د شرعي مدرسې او زما ډیر شوق و زما اوس هم یاد چې کم کان انیس ما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي ته څه شي غواړي څه شي مالې زه غواړم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اگر نوروز تا زغوارم چی شاعر شم او یعنی لیکون که وشم چی زغوار لیکون دو بیازا لارم دارالعلوم مدرسه تا عربی دارالعلوم چه اگر افغانستان دی اگر دا وقت طول افغانستان که دولس یا سوالس دینی مدرسه وی چی دی وزارت معارف لخواهو یعنی دا اگر کریکولم و نصاب خد از اگر شاگردان اگر تلالا یعنی دی حکومت بغا بنده نو بیا دغه وخت کې د زغما خیر دی چې پنځم به ورځو د څور اومن ته وځس نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه د تاسو نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کوته تاو شو مونږ صرف کې زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل په لغومي سره نږدې کابل کې دغه سره چې عايشه درنه لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کوته یو ورځ یو ټکونه شو فایر شو بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیبان دی وته یو داته پښتني چر دیبان کو پنګ سر نګور پارک سره د غلسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ دی ولس بجیوی نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشنکوف مې او پاپاشه بولې قسم بولې هغه اوس نشه افغانستان کې یو بل خامو قدام اکثر کلاشنکوف مې په ژوند کې دلته ولیدا اول ځل چې ما ټک او ددل چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو نو اوس په لمو د افغانستان کې دا روانه ده
په دې اړه یو پښتنه لرم خو تر دې مخکې استاذ قبلګا صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځئ ماشومان نوی کور ته خوشاله وي ومن تاسو څنګه
ولی موږ چې کله کندوز نه غاشي دوه زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه هغه زما ملګری ماشومانو در چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینی وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه زو حتی چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې کرزي سي وخت وزه خندوس ته لاړم ډېر پاس رانه ورسته مزه قصتن لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم دوی کور لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و هغوی کور ته بیر دروازه کور خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و د کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسې به هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره و نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوې جای ته ځو یعنی نوې جای ته ځو دا به هغه و یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوګونی هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره و
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولر ته داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د فرق زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل دلته اندر کتابخانه ته دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل اړ وخت نه زه او دلته ابول فرق زرنګار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله شران د ټانګ جوخت بالکل غسر د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانګ او د عسکر سره سمون بغه نو یو له حس ماته ډار احساس شو جناب سروان سي په هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلامه کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم چې تلشن فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مې ورسته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې وغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا سوره زی ورسته تک دوه یو ورځ ورسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د تسرک هغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه ورسته ورسته غوندې کنه د امده سرک و دغه اوس چرای سي ته آمد دغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه نه ولید یو دوا یو ک دوا یو خو بالکل یاد دي سوزیدلې ټانګ هلته وو سوزیدلې وو خلک ګلونه باندې باندې شیندلې وو دا ټانګ مې چې وکتله هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلې وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم که نه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکثر دا ده چې د آنه وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه شو مدرسه کې ده ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده هغه وخت د ازادي راډیو د نور راډیوګانې هغه نه وو چې افغانستان کې یوازینی هغه سرچینه چې د خبرو دپاره و هغه بی بی سي و بی بی سي راډیو د خبرنۍ راډیو او کلم د مسکو نه هغه و خو دا خلک مسکو باندې خلک دومره غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول ګران و یو د ویر او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او بندي کېدل مثلا زموږ د صرف نه کتلو مثلا چې د شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدل مثلا او بیا د بونونو سنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او ارفنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایات دي چې مونږ کور کې سه عام او تیوس وو سیګور مغه عام عام کې عادي کتابونه ان دې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه د نه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا څه وخت ورسره مغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه وو حتی زما دې چې خلک پیام حق او مجله و د اطلاعات کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و د خبرېدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجا په نامه د زپلو په نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د اورست رژیم او د خلکو دښمنان دا دا زپل کېدل او ډېر الکان زموږ د مکتب نه او د سب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما خیات دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس همش بندی ده نوم یې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بېرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته چېرته وی وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه ما ته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وخوده ټول بدن شا وغه دا ټول تک تور و د وهلو نه او د شنجې نه د تعذیب نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بور نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې زما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه سره ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس پوهېدم چې زه ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ حتی ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
درس بیا تقریبا درس لسم نهم صنف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر رخصتۍ دپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خو د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخ او پارسا او بیا شیخ علي بیا هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوي و د حکومت پر ضد آوازې وې بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا زما خپله دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې و سیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې و د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لږ هغه شو بیا زه لاړم بېرته کابل ته او دا کال هم تېر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جدې په میاشت کې د شپږمې جدې هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبره وکړم سرمن صاحب دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوې و ده اعلامې خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تاسې پردې هغه کوي د اسلامین وخت وو داشي او دغه وخت کې زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې جدې هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آبادو کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو میچ واغه کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو به روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې د مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یولسم کې بیا د یولسم سن په آخر کې نهم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نهم قوس کې زه بیا زبندي شوم د زه ونیول شوم بیا خبره ډېر هغه شوق دانه بیا خبره ششترک خواد که زه پاتې شوم بیا ګلچرخي ته لاړم
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا په هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخ کې کله چې په خاط کې وای تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و، شکنجه شوي وی، تاسو خپله قصه وکړئ، څومره تاسو هم شکنجه شوی نه شوی څنګه؟
والله متاسفانه دغسې یو دا ډېر دردونکی هغه د جناب سروان چې متاسفانه هماغه لړۍ د شکنجو وهلو اوس پورې هم افغانستان کې دوام لري. اوس همداسې حالات چې زه خپل حالات اوس افغانستان ګورم که نه چې اورم هماغه زما خپل حالات رامنځته کېږي. هغه د ځنګل قانون کله چې دغه نه ونیول شوم د اقامت د ګرو لخوا نه چې په هغه کې ډېر ټو تسکیافته کسان و د پوهنتون هلکان و، یعنی ځوانانو ته مقامت حزبي کسان دی، حزبي ډیموکراتیک خلق کسان. نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټې اشرو ته نو ما دوی ما له تحقیقات شروع کړه او تاسې باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې ووهلم. او زما خیر دی چې دلته وقت دا قود دی هغه د تقریبا ژمی خو نه و، یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و، لږ پاتې و یخ. او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره، دا یعنی دغه تړلی و دا اول نه وسمست نه و آخر نه کنه قوي شي بنچه غوندې کنه. زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوټان ایښی و، عسکري بوټان، او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کس زه وهلم. ما دی چې وخت زه په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته چې زه هېڅ احساس مې نه کوله. کله چې تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ. که نور هم راته ووایست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ، څه وخت له وطن نه ووتئ؟
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته. یو تقریبا یو کال هلته وم، دام ځان ته تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خاني سره دغه د ژوند د وطن حالاتو سره. زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی بل رقم ژوند و. نو هلته چې زه ما خپل لګاسم خپل کار یې کړی و، جهاد کې برخه اخیستې و، مجاهد و، هلته زموږ کور هم هغه و. نو بیا هلته یو کال تقریبا زه پاتې شوم، فرنګي کارونه مې کوله، جبهه کې دي طالب هلته. هغه وخت دا جالبه خبره ده سروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي، زموږ منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطع شوی دي. بیا مجاهدین دا کار وکړي چې د مکتب جاری ساتلی وو. بیا یو کال ورسته قبلغان مې راته ویل چې ته اوس حالات هغه کېږي ته خپل درس دوام ورکه. نو زه بیا لاړم پاکستان ته. زه اسلام آباد اسلامي پوهنتون چې نوی تاسیس شوی وو او درېنو دورې و دلته مې امتحان ورکړه او پانتون سره سره ما درس نه ویلا. هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و. زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو، یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره. بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو. بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې مونږ د افغانستان خلک خواري کش دي جناب سروان صاحب، دلته بیا هم ژبې زده کړه. دا بیا زما په ژوند کې بل تحول وکنه، یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو مونږ سره و، مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و، کتابخانه و، درس و، استادان و، دلته نوې هغه و زمونږ د دید او د لید افق نور هم هغه شو. بل بیا بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوې کتابونه سره واشته. فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه و لوستلې، زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و، زمونږ تاریخ و، یعنی ژبه مثلا انګلیسی ژبه مونږ باندې اجباري و. هم مو پوهنتون په انګلیسی او په عربي دواړه ده، د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و. دا دام زکه ژبې د اردو خپل زده شو، یعنی باره کې دا نو دا یو مرحله. بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شوم. بیا د ماستری نه وروسته سو کاله زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې.
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی، په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی، څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي. یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه ده چې زه خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د دکترا شاګردانو دغه نه دیزونه ارزونه اوسه کوم. بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده، میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره. یعنی دغه د کمپیانو حدیث نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم. دریومه هغه بیا سیاست سره ځکه چې افغانستان دا زما بل اهتمام سیاسي مسائل زه په انتخاباتو کې په آخري انتخاباتو کې رئیس جمهوریت کې د سولې اسلامي عدالت ټیم اول معاون په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما غونډه او برخه کله داسې یو بل سره کېږي یعنی متوازی هم کله داسې ظاهر کې داسې کېږي دا کې خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر آخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده زموږ یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد او د الازاد موږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یوه ژبه د یو ژبه زده هغه یو کس دی که دوی دوه کس همداسې نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه
آزادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com